دارد. حالا هم سالی محمد سالی در استدیو است. خوش آمدین شما جناب سالی صاحب.
ډیره مننه انیمی صاحب تاسو هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي. نن یک شنبه ده، د کب یهود میاشتې 15 د فبروري 24. پایل خبرونه کوو. د افغانستان 1500 چونه صادراتي مواد به نن د چابهار پر بندر هند ته تیر سي. محمد محقق وای چې د افغانستان ولسمشر د ده د لری کېدو صلاحیت نه لري. واشنگتن په ترکیه کې د ځینو فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان 1500 چونه صادراتي مواد به نن یک شنبه د چابهار بندر له لارې هند ته ورسول سي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنسری پرون په کابل کې وویل په دې ډول به په نسبتا ارزانه بیه ایران، هند او د خلیج هیوادونو ته صادرات زیات سي. هارون چخنسری زیاته کړه
قرار است که اولین معمولی
د افغانستان د موادو لومړی بسته به د زرنج له شاره د وریښمو پله او بیا د چابهار پر لار هندوستان ته ورسیږي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه لار ګڼل کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارد ډالرو اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې نړیوال ریکارډونه پرون ټینګ کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره د شل اوره کرکټ دویمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان د آیلند پر وړاندې په دویمه شلوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلوریزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه دا چې کم توپونو باندې حضرت الله ځاځي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګه هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي حضرت الله ځاځي 16 شپږیزې ووهلې چې هغه هم نړیوال ریکارډ ګڼل کیږي. د افغانانو پرونۍ مسابقې د استرالیا ریکارډ مات کړ چې په 2018 کال کې له سریلانکا سره په مسابقه کې ټینګ کړی و. استرالیا 233 منډې کړې وې. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دوهرادون ښار کې دریمه شل اوره مسابقه لري. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال پر څوکۍ به کار ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د دلوي پر 4مه په یوه فرمان محمد محقق د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال له څوکۍ لرې کړ. خوشاغلی محقق پرون ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر دا کار له اجرایه ریاست سره له همغږي پرته کړي او صلاحیت نه لري. اجرایه ریاست په ویلامیه کې د محمد محقق ګوښه کېدل د ملي ګټو خلاف کار بللی دی. محمد محقق ویلي چې خپل کار ته به دوام ورکوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محقق ټول دولتي امتیازات قطع سوي او هغه کاري صلاحیت نه لري. واشنگتن له دې امله سخته اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د 16 فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په تورونو کسانو کې یو پیژندل سوی ژورنالیست جان دوندار او یو پیژندل سوی بشرپال یا فیلانتروپیست عثمان کوالا چې د خیر ښېګڼې کارونه یې کول هم شامل دي. ژورنالیست جان دوندار د ترکیې د جمهوریت اخبار مسؤول مدیر و چې په 2018 کال کې جرمني ته وتښتید. هغوی دواړه په 2013 کال کې په استانبول کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ضد د مظاهرو په تنظیم کې په لاس درلودلو تورن سوي دي. د ترکیې محکمې تر اوسه د هغوی پر ضد جوړ سوي اتهام لیکونه نه دي منلي. که چیرې دواړه مجرم وپیژندل سي په عمري بند به محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترکیې حکومت باید د خپلو خلکو د بیان ازادي، سوله ییزو جلسو او غونډو حق ومني او درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پلادینو ویلي چې په هر سالمه دیموکراسي کې باید خلک د بیان د ازادي او سوله ییزو جلسو حق ولري. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل لارې د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د دوی لپاره ستر برای دی. د وینزویلا ملي ګارد د مرستو د مخنیوي لپاره له کولمبیا سره لارې بندې کړې. د ملي ګارد عسکرو پرون د کولمبیا سرحد ته نږدې پر هغو خلکو اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړ چې د وینزویلا او کولمبیا ترمنځ د پله د پرانیستلو هڅې کولې. د وینزویلا مستبد ولسمشر نیکولاس مادورو امر کړی چې د بهرنیو مرستو لپاره باید لارې بندې سي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون پر ټویټر ولیکل چې نړیوال په وینزویلا کې حالت ته متوجه دي. بولټن ویل چې د وینزویلا پوځ باید د ملکیانو دفاع وکړي. په زرګونو کسانو پرون هم د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو 12مه ورځ وه. مظاهره چان د بلګراد ښار په مرکز کې راغونډ سول او د سربیا د دولتي ټلویزیون تر ودانۍ یې مارش وکړ. مظاهره چانو پر دولتي رسنیو د ووچچ د کنټرول پر ضد شعارونه ورکول او د آزادو انتخاباتو غوښتنه یې کوله. هغوی په ډسمبر میاشت کې خپلې غوښتنې ولسمشر ووچچ ته استولي، خو ووچچ ویلي چې که 5 میلیونه وګړي هم د سربیا سړکونو ته راووځي غوښتنې یې نسي منلی.
تاسي ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي، خو ځینې انتقادونه هم شته.
د پارلمان کار پیلېږي. زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون ووت ونه کړي تر وخت پر ټول مسایل بشپړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون څو نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل او له آیرلند څخه یې خپله مسابقه وګټله.
کمو توپونو باندې حضرت الله عزیز خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګه کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې.
په بل راپور کې اوري چې محمد محقق وایي ولسمشر یې د لرې کېدو صلاحیت نه لري.
اونو هر قیمت که نانی ما را نداره با ریاست اجرایی همه هنگ نشده. ریاست اجرایی هم جواب شیسته که این کار بدون مشوری ما.
په نور موضوعاتو کې پاکستانی ځواکونو دوه مشکوک کسان د یوې ندلي کې د الوزولو د حدسې په تور نیولي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې تر څنګ حقیقت څه دی پروګرام هم اورېدلی سي. په دې پروګرام کې د ننګرهار له والي سره خبرې شوي.
که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به.
تر 9 بجو په خپرونې کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي. که څه هم د ولسمشر ویان د ولسی جرګې د پرانیستلو نیټه اعلان نه کړه، خو ویې ویل چې ملي شورا به د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو تر اعلان وروسته افتتاح سي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهور ریاست وای د سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو د څوار لوسو خزو په ګډون د څلوراتیا کسانو لیست له اسنادو سره جمهور ریاست ته سپارلی چې د محلي اسناد تر څېړنو لاندې دي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې له قانون سره سم په ورځو کې به د کمشترانو د انتخاب او کمیسیونونو ته د دوی د ورپېژندلو کارونه بشپړ او دوی به په خپلو کارونو پیل وکړي. ښاغلی چخنسوري زیاتوي چې د ولسي جرګې پاتې نتایج د نویو کمشترانو لخوا اعلان او له هغې وروسته به ولسمشر نوی پارلمان افتتاح کړي.
پارلمان جدید رئیس جمهور افتتاح میکنن.
هغه وایي ولسمشر به نوی پارلمان افتتاح کړي. البته د نتایجو له اعلان وروسته که چیرې کمیسیون خپل کارونه چټک کړي او نتایج اعلان کړي، نو ولسمشر به له زړو نه بلکې له نویو وکیلانو سره پارلمان افتتاح کړي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشتران له دندو لرې سوي او پر ځای به یې نوي کمیشتران وټاکل سي. د نوي قانون له مخې د کمیشترانو په ټاکل کېدو کې باید سمتي قومي جوړښتونه په پام کې ونیول سي. دا کمیشتران به د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د 13 کاندیدانو لخوا رای ورکول کیږي او د دوی دندې به د رایو د اندازې په اساس ځانګړې کیږي. او کمشنران چې زیاتې رای ترلاسه کړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو په توګه ورپسې 15 تنه د شکایتو کمیسیون د غړیو او کمې رای ګټونکي 2 تنه به هم د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه ټاکل کیږي. ټاکل شوی چې د روان مریض کال د کپ 15مه د افغانستان پارلمان له ژمنیو رخصتیو وروسته د ولسمشر محمد اشرف خانی لخوا افتتاح سي. او سوال دلته ده چې آیا نوي کمشنران به وتوانېږي چې په شاوخوا لسو ورځو کې د ولسي جرګې د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د څوارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په پاتې حوزو کې د ستونزو زیاتوالي ته په کتو نوي کمشنران به مونه توانیږي چې نتایج زر اعلان کړي.
زه فکر کوم چې نوې کمیسیون چې راځي هغه به په هغه جنجالي ولایتونو کې لکه کابل، لکه میدان وردګ، بغلان، همداسې نور ولایتونو لکه پکتیا ایزی به ډېر وخت لته مصرف شي. او هغه نیټې ده چې د پارلمان کار پیلېږي، زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون به وتوانېږي تر هغه وخت پورې ټول مسایل بشپړ.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې نوي کمیشنران باید د پاتو حوزو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې شفافیت په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نه کړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کوي. ټاکل شوی چې د روان مریض کال د کبا پر 15مه له ژمنیو رخصتۍ وروسته ملي شورا بیرته خپل کارونه پیل کړي. د طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. احمد شیبر په دې اړه د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې د دې سربیره چې ملا طالبانو ملا برادر د قطر د دفتر مشر ټاکلې څنګه دای په دغه خبرو کې ګډون نه کوي.
دا قجد به بوده لري. یو دا چې تر اوسه په څومره مذاکرات سویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ او یو یو نیم میاشت وړاندې چې کوم اعلامیه د طالبانو لخوا خپره شوه په هغه کې کومې غوښتنې مطرح شوې وې، ډېرې غوښتنې موږ داسې تحلیلولی شو چې د پاکستان غوښتنې دي. معنا ده د افغانستان د خاورې څخه د همسایه هیوادونو په وړاندې باید استفاده ونشي او دغسې نورې غوښتنې. نو یوه برخه یې پاکستاني برخه ده چې ښاغلی ستانکزی تر اوسه توانېدلی، زه په دې باور یم چې د پاکستان غوښتنې د پاکستان منفیات په ښه ډول یو ډول نه تحقیق وکړي چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونشي کولی. تر اوسه پورې په دغه وخت کې چې دی بند وو، په بند کې وو، نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه شي ناس کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده. پاکستان سره د دې چې تلې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو مرسته کړې ده، د ځایونه ورکړې دي، روزنه ورکوي. د دې سره سره هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موضوع راځي، چې د هغه لیست موضوع راځي چې ډېری کسان د ترهګرو په تور لیست کې دي، پیغو کې یو ملا برادر هم دی. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې وتوانی چې سره دې چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې او اونۍ دوه مخکې افغانستان حکومت هم بحثنی اشاره وزارت له ادرس ملګری ملتونو د شورا ته درشه یو غوښتنلی پیژل چې په تور لیست کې دی هغه باید نه ونه ونه شي او ونه شي صرفه نه وکړي. نو دا د واړه برخې د دې پالیسي ویلي چې ملا برادر راتلونکي مذاکرات کې مدبه اخلي.
که د تور لیست خبره وي، د ماسکو په غونډه کې هم تیره میاشت چې کومو طالبانو برخه اخیستې وه، څو کسان یې په تور لیست کې شامل وو. نو چې دومره لري تلی شي تر ماسکو پورې تلی شي، نو له پاکستان خو دوهې ته تګ سخته به دومره نه وي.
بلې، و اصلا د کابل د دوهمې پروسې وروسته کله چې د افغانستان جمهور رئیس په همدغه دوهمه پروسه کې طالبانو ته بې قید او شرط وړاندیز وکړ، دلته یوه استثنا موجوده وه چې د افغان حکومت او د نړیوال ترمنځ هغه همغږي چې کچېره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او مخامخ خبرو ته کښېني، نو بیا دغه استثنا وه په کړي چې که یو څوک په تور لیست کې هم وي، هغه کولی شي د افغان حکومت سره کله چې بې قید او شرطه موضوع راځي دغه مسله وکړي. لیکن کله چې وکتل سوله چې سره د دې چې نړیوال دا همغږي د افغان حکومت سره لري او دا منل چې هر ډول مذاکرات باید د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې ترسره شي یا د دې تر رهبریت لاندې وي، اما ولي د سوله په ځانګړي ډول د مسکو ناسته چې د افغان حکومت سره نه یوازې همغږي نه درلوده بلکې افغان حکومت یو ډول بایکاټ اعلان کړي. نو د هغې وروسته افغان حکومت په رسمي ډول خپل دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره مطرح کړه. تر دې وړاندې افغان حکومت دغه شی دریز نه ونیول، کله چې افغان افغانستان حکومت دا دریزونی و چاره کسان چې په تورلس کې دغه سفر نس کولای دا ماسکاو د ناس چې ورسره دا کار سوال او هغه چې په اسلام آباد کې چې کوم ناس تفصیل کړي د پاکستانیانو او طالبان ترمنځ هغه هم لغوه سوله.
راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستان غوښتي و چې مولا برادر له بند خوشی کړي. کچرته زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې وي او د غوښتنې په اساس باندې مولا برادر له زندان خوشی سوي وي، نو بیا خو د خوشی کېدل د سولې په خبرو کې څه ګټه کولای شي؟ چدې سفر نشي کولای.
زه فکر کوم چې دا د زلمی خلیلزاد غوښتنه دا هغه وخت مطرح سو کله چې زلمی خلیلزاد طالبانو سره تر دې وړاندې چې د پاکستان څخه غوښتنه وکړي چې ملبرادر د خوش شي له بنده د طالبانو غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه، طالبانو نور هم ډیر غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه کړی دی، په کې د امریکایي ځواکونو د وټلو محلويش غوښتنه سوي ده، همدارنګ د ټولس څخه د ایستل غوښتنه سوي ده، چې څنګه باندې اند خوش کول یو پیغو کې چې زلمی خلیلزاد دا هڅه کړی چې ګواکې یو ډول گرین لایت یا زرغون څراغ ورشي چې معنا هغه تفاهم چې رسیدلې پیغو کې وبته دغه هم ده، نو دا برخه عملی سو دغه د خلاصون سره سم طالبانو نو موړې د خپل سیاسي دفتر مسول وټاکي، اما کله چې افغان حکومت برته یو ټولو مهم رول یې هغه لورې هغه خوا چې د جګړې مهمه خوا ده او د مذاکرات باید مهمه خوا وي او همدغه جغرافیه ده همدغه حکومت د چې تصمیم باید ونیسي، ستونزه همدلته د افغانستان کې ده، ستونزه د امریکا سره مستقیمه نه ده یا د نور گاونډي هوادو سره ده، او کله چې افغان حکومت دا احساس کړل چې ګواکې په مذاکراتو کې یو ډول تندې ته غورځول شوی ده، یا افغان حکومت سره همغږي نه کیږي، یا افغان حکومت سره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د حیات حالت ورغې امارات لیدنه سره ونکړه، نو افغان حکومت د هغه قانوني یا مشروع لارې چې د توانیدل چې خپل مشروعیت وشي بیا راحت وکړل د غوښتنې وکړه چې باید دا کسان ونیش کولای شي سفر وکړي، او همدا دې بای سوچ وست د بند کې وشدل یا بند د باندې هیڅ ډول اغیز نه لري په دې مذاکرات.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
محمد محقق وایي چې ولسمشر د لری کېدو صلاحیت نه لري، جمهوری ریاست وایي چې پرونموړي امتیازات قطع سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د اجرایی ریاست ازل سوی دویم مرستیال محمد محقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هر ورځ د دغه ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. اجرایی ریاست دویم مرستیالي ته د محمد محقق د تګ توجیه ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی د هغه د لری کولو صلاحیت نه لري.
اول کې ونو خبر کینونی مرنه
هغه وای اول دا چې هغه یعنی ولسمشر زما د لری کېدو صلاحیت نه لري، او دویم دا چې د اجرایی ریاست سره همغږي نه د سویې، او د اجرایی ریاست جواب داده چې دا کار له مشورې پرته سوی میکنی
روزها.
په دغه لاندو خبرو کې له محمد محقق نو پوښتل سول چې آیا هر ورځ د کار دفتر ته ځینو موړي په جواب کې تایید کړ چې هر ورځ د اجرایی ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف خان یو میاشت وړاندې د دلوي په څلورمه د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق د فرمان په صادرولو سره له دندې ګوښه کړ. اجرایی ریاست دغه حکم صادرول ناسنجول سوی او بیړنۍ کار وباله. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې چې مخکې خبره سوي راغلي و چې د ولسمشر دغه کار به هیواد د بې ثباتۍ خوا ته تحریک کړي. اجرایی ریاست د محمد محقق ازل کېدل د هیواد د ملي ګټو او یووالي خلاف کړنه یاده کړه. اجرایی ریاست د افغان حکومت په چوکاټ کې هغه مهال رامنځته سو چې د افغانستان د 2014 میلادي کال انتخابات کړکېشته بلل، او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د انتخاباتو مخکښ کاندیدان د محمد اشرف خانی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړه وکړه، او د ملي وحدت په نامه یې حکومت رامنځته کړ. د حقوقي چارو ډیری کارپوهان دا ډول حکومت رامنځته کول او جوړښت یې غیر قانوني بولي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر بیان د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق پاړه د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی حکم اجرا سوی. د هارون چخنسوري په خبره د ښاغلي محقق هر ډول دولتي امتیازات قطع سوي دي.
در مورد آقای محقق حکم اجرایی شد؟
هغه وای د ښاغلي محقق پاړه حکم اجرا سوی، معاشونه قطع سوی، حکومتي امتیازات نه اخلي، دا چې خپل کاري دفتر ته ځي، خپل ورنه پوښتنه وکړي چې په کوم حیثیت راځي، ولې له دولتي دفتر نه شخصي ګټه اخلي، خپل ورنه وپوښتي چې ولې دا کار کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر د خپل کار په لومړۍ ورځو کې د فرمان په صادرولو سره اجرایي ریاست رامنځته کړ او دا صلاحیت هم لري چې د مسولینو د عزل په اړه تصمیم ونیسي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له ترکیه خبریدونکو ورسپانې ډیلی صباح په خپل تازه غړنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي او د افغانستان لپاره د روسي د ځنګړي استازي پر ورستیو خبرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسیدو لپاره له زمیر کابلوف سره په ترکیه کې بحث وکړ. په ترکیه کې د روسي سفارت ویلي چې د جمعې په ورځ دوی د دغو خبرو کوربتوب کاوه. ډیلی صباح ورسپنې لیکي په دې کتنې کې د ترکیې لپاره د روسیې سفیر الکسی یرهوف د غرض د امریکا او روسیې ځینې نور چارواکي هم حاضر وو. زلمی خلیلزاد د سولې پر یو موافقه د صلح کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې او له طالبانو سره یې څو وارې مذاکرې هم کړې دي. ویل سوي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مذاکرو بل پړاو راتلونکي دوشنبه په قطر کې وسي. په ترکیه کې تر باسون وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې له زمیر کابلوف سره یې پر سفرونو د ملګرو ملتونو له بندیز څخه د طالب مرکچیانو پر معافیدو هم خبرې وکړې چې دغه طالب مرکچیان وکولی سي د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د دې ترکیې ورسپنې په لیکنه د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو خبرې له افغانستان د امریکایي پوځیانو پر وتلو او پر دې موضوع متمرکزې وي چې باید پرې نشول سي ترورستان بیا د افغانستان د خاورې پر امریکا کومه حمله تنظیم کړي. د لیکنې په حواله روسیې هم د افغانستان د مذاکرو په کوربتوب سره هڅه کړې چې په دې موضوع کې یو بانفوزه لوبغاړی وي. په مسکو کې د روانې میاشتې په پیل کې سیاستوال او د طالبانو استازي سره جرګه شوي وو. د نورو خبرونو او رسپونو په څیر امریکایي ورسپانې سټارس اند سټرایپس هم په خپل یو تازه غړي کې د کوکنارو د کشتنو او کارځایونو د لمنځوړلو د هوایي حملو پر کمپاین لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا پاوز په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو لنجمن عملیات پای ته رسولي، خو ظاهران یې د مخدره موادو له درکه د دوی د عوایدو دا سرچینه زیاته نه ده زیانمنه کړې. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د چهارشنبې ورځ د راپور له مخې دغه پوځي عملیات د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې رسمن وځنډول سول. د وسپنیز طوفان په نوم دغه عملیات د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوی و چې طالبان په مالي لحاظ وځپي. د ورسپانې په باور دا د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ یوه برخه وه چې پر اساس یې دغه افراطي وسلوال د مذاکرو میز ته حاضر کړی سي. په لیکنې کې د سیګار د تیرې میاشتې د راپور په حواله ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې طالبان د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې 200 میلیونه ډالره عواید ترلاسه کوي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه کې لولو د اوسپنیز طوفان د عملیاتو په لړ کې 200 حملې سوي چې د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې یوازې دوه دغه سي عملیات سوي، هغه هم دواړه په هلمند ولایت کې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیلند څخه دویمه شل اوره مسابقه وګټله. فرشتي جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسول فرید هوتک سره خبرې کړې او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پرونیو لاسته راوړنو په اړه نور معلومات ورڅخه غوښتي دي.
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شراویزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه دا چې کم توپونو باندې حضرت الله ځازي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړې چې هغه ریکارډ یې په خپل نوم کړ. او ورسره څنګ کې په شراویزو لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې چې وې په یوه لوبه کې تر 203 شپېتو پورې شوې وې چې افغان لوبغاړو له هغې زیاتې منډې جوړې کړې او هغه ریکارډ یې هم مات کړ.
دا رقم ریکارډ ټینګول او په نړیواله کچه ریکارډ ټینګول دا د ټیم د پاره څه امتیاز ورکوي پرته دې چې شهرت خو به ورکوي نور څه امتیازات لري؟
دا وړه خبره ده چې یو لوبغاړی د خپل سیال پر وړاندې خپل هغه سیال پر وړاندې چې یو ځای ورسره بشپړ غړیتوب اخیستی دی او سخت سیال دی دغې پر وړاندې ریکارډونه جوړوي، دغې پر وړاندې ستر ریکارډونه ساتيږي او سرتنګ کې دا په نړیواله کچه ساتيږي په تاریخ کې ساتيږي او سرتنګ کې د لوګوالو پروژې باندې ډېر مثبت تاثیر کولای شي.
دغه نړیوال مسابقو ته خو دوی نړیوال جام ته دوی روان دي چې دا په نړیوال جام سیالي کې د افغانستان د ټیم د اشتراک سره څه کومه امتیاز به ورکړي څه ګټه به ورکړي څنګه؟
بالکل دا ډول لوبې ډېرې مهمې دي افغانستان لپاره. په راتلونکو لوبو باندې د لوبغاړو ډېر ښه مثبت تاثیر کولای شي، بالخصوص چې نړیوال جام په 500 ورځې دی، نو له دې وروسته افغانستان له ایرلند سره 500 ورځې لوبې هم لري، نو هغه لوبو کې هم د افغانستان لپاره ګټه ډېر ګټور تمامېدلی شي. د افغان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولای شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د کرکټ ملي لوبډلې د پرونی بریا په اړه خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د روزګان امنیتي چارواکي ویلا هم په زیاته پیمانه وسله له غیر مسؤولو وسلوالو سره د امنیه قمندان دغو کسانو ته خبرداري ورکړي. جزئیات له شریف الله شرافت خبري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی د وی جوړی سوی غونډی پر مهال ویل چې د یادو غیر مسوله وسلوالو سره د دولت سلګونه میله وسلې وسایت او پولیس هم دي.
د امنیه کمانډانی وسایت سلاوی حسکر دا زیاتره شخصي سوی دي. دا د یو تعداد شخصي خلکو مافیزین ګرځیدل دي، ولی متاسف علی نموج په صلحاو میله سلا وسایت ټانکونه هم دا رقم چې هیڅ نو مسولیت نه لري امنی قومندانی کې دوه غوسرې دي.
نو موړي پر یادو غیر مسوله وسلوالو ژغ وکړ چې یادي وسلې وسایت او پولیس تورته تسلیم کړي، قانونو نظامی عملیات به ور باندې اجرا کړي. کومندان وای د یادو عملیاتو امر ورته ولسمشر او د کورنۍ چارو وزیر کړي.
زله دغه تریبینا دغه دوستانو ته وایم سلا د دولت ته، موټر د دولت ته، عسكر د دولت ته، د وطن دی، د خلکو دی، جر تر جره د سلا ټانکونه سلاوی راوړي. کنه موږ مرکز ته دغه گزارش ورکو چې دغه ټانک، دغه موټر، دغه سلا دغه دی عسكر د فلانی سړی سره دی، موږ ته ہدایت د عملیاتو سوې دی.
دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین بیا دغه ته پر ولایتي ادارې نیوکه کوي چې ګڼي خپلې قانون تر پښو لاندې کړي او دیکت توري غوړه کړي. د یادې شورا منشي عبدالکریم خادمزي او مدني فعال نصیب الله وتنوال د غراز د پولیسو پر رهبری هم نیوکه وکړه.
دته په ډیر شان کې داسې دیکتاتورانه ملکیږي لکه دته چې دیکتاتوري سیستم شروع وي. د ملکانو په سیستم کې موږ د شایي سیستم ته روان یو، د دې پر ځای چې موږ په مختګ کې شاته روان یو، ولی د قانون څخه شوالو دا چې زما د ولست څخه قانون غواړي کې پولیس غواړي کې منصبدار غواړي کې ولایتي شورا غواړي کې بل څوک غواړي زه هم دا قانون غواړم.
پر پولیسو باندې پرغه پولیسو چې په کمربند کې ولاړ دی هغه نه دی کړی. د پولیسو پر رهبریت کې دا هرڅه ستاسو مشکل ټول پر رهبریت کې. کابل به دلته فکر وکړي چې موږ څه ډول رهبریت دی خلکو ته په لاس ورکړو.
یادو چارواکو او د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالینو دغه خبرې نن شم باندې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ولسی پولیسو د مشورتي شورا د غونډې د پرانستی پر مهال وکړي.
ایران وای ګن انتخابونه لري چې د دې هوا د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو د بیلګېدو اغیز وربندي لمنځه یوسي. رضوان مراد او نور تفصيل.
د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني وای تهران ته د غوخ په صورت کې په خلیج کې د هرمز تنګې د تړلو سربېره د هوا د نړۍ ته د تیلو د لیک د مخنیوي لپاره نور انتخابونه هم لري. ایران تر دې مخکې هم غواخ کړو چې پر دې هوا د نورو بندیزونو د لګیدو په اکسل عمل کې به په خلیج کې د هرمز تنګې چې د نړۍ د تیلو دریمه برخه ترې لګول کیږي وتړي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم د شمخانی له قوله ویلي دي چې ایران په سوریه کې خپل نوی پسلو کې اهداف ترلاسه کړي دي. علي شمخانی دا څرګندونې یو ورځ وروسته ترغی کوي چې د هیواد سمندري ځواک په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 13 مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې لسره بندیزونه ولګول. ولسمشر ټرمپ پر دې موافقه انتقاد درلود او ټینګار یې کړی دی چې دا موافقه نیمګړې ده ځکه دا نوموړي په خبره د ایران د بلاستیک میزایلو د پروګرام مخنیوی او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس او له تروسي ډلو څخه د دې هیواد د ملاتړ بندول پکې شامل نه دي. ایران په دې ورستیو کې خپل د میزایلو پروګرام په ځانګړي ډول د بلاستیک توغندیو پروګرام ته پراختیا ورکړې ده. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه نور اړخونه جرمني، روسیا، چین، برتانیا، فرانسا او اروپایي ټولنه د دې موافقه د پرځای ساتلو لپاره هڅه کوي او له هغې څخه د وتلو لپاره د امریکا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د یورانیم غنی کول محدود کړي او دې توافق ته ژمن دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. افغانستان 500 چنه صادراتي مواد بنن د چابهار بندر للارې هندوستان ته ورسیږي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. افغانستان له آیرلند څخه پرون دویمه شل اوره مسابقه